السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. د خبرونې ډیره برخه مخکخه خځه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې ورسته زموږ همکار ملالۍ بشیر درته وړاندې کوي، خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د رسنیو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلاره د سانسور هڅه بولي. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه کړې او تیره شپه د هالند په ګڼو ښارونو کې د درېمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وشوه. بشپړ خبرونه. د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلاره د سانسور او محدودیت طرح بولي. دوی وایي د طالبانو دا تګلاره په اوږد مهال کې ممکن د قانون بڼه غوره کړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مشر صدیق الله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
در پشت از این مساله ما بیشتر یک
ذهنیت پدی موضوع کی زده اخلاقی دستور عمل پر زای ډیر یو سانسورون کی ذهنیت وینم اوس شاید په بیړی دی موضوعات ته د وړاندې زنو مرکړی وي خو ورسته به د امادي راټولی او دیو قانون په بڼه وړاندې شي.
طالبان بیا وایي دا تګلارې چې پرون وړاندې کړي رسنۍ او د بیان ازادۍ نه محدودوي او یوازې اصلاحی بڼه لري. په دې تګلاره کې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا خپره شوې راغلي، رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا یې ممثلینې ښځې وي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه دوه اختطافچیان نیولي چې کابل کې یو مور او زوی تښتولی وو. د دغه وزارت ویان سعید خوستی نن پر خپله ټویټر پاڼه هغه ویډیو هم خپره کړې چې دوه مشکوک انسان تښتونکي پکې معلومیږي. د طالبانو د معلوماتو له مخې سړي تښتونکو چې له 2.5 میاشتو راهیسې تر تعقیب لاندې وو، له دې کورنۍ نه 15,000 ډالر اخیستي وو او تښتول شوي مور او زوی یې خوشي کړي وو. طالبانو ویلي وو چې کابل او نورو ولایتونو کې به د جنایي جرمونو مخه نیسي، خو له دې سره سره کله ناکله جنایي جرمونه کیږي چې قتل، اختطاف او وسلوال غلاوې پکې شامل دي. طالبان بیا وایي چې دا جرمونه د پخوا پرتله ډیر راکم شوي دي. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. دوی خبرداري ورکړی چې د نقدو پیسو کموالی د هغو کسانو زیاتوالی چې د بانکونو پورونه نشي ورکولی او بانکونو ته د ساتنې په پار د پیسو کمه ورکړه به په 2 میاشتو کې مالي سیستم سقوط کړي. رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د پراختیایي څانګې UNDP د تازه راپور په حواله ویلي د افغانستان د بانکي سیستم احتمالي سقوط به ناوړه اقتصادي او ټولنیز اغیز پرې باسي. په افغانستان کې د UNDP مشر عبدالله الدرداری رویټرز ته ویلي: موږ باید مطمئن شو او داسې لارې چارې پیدا کړو چې که د بانکي سیستم ملاتړ کوو د طالبانو ملاتړ ونه ګڼل شي. د افغانستان پر بانکي سیستم له تیرو څه باندې 3 میاشتو راهیسې نړیوال بندیزونه لګول شوي او د افغانستان بانک شتمني هم چې څه باندې 9 میلیارده ډالره ده په امریکا کې کنګل شوې ده. د دې ستونزو له کبله له افغانستان سره بانکي معاملې ستونزمنې شوي، نقد پیسې کمې شوي او د افغانیو ارزښت هم کم شوی دی. تیره شپه د هالند په ګڼو ښارونو کې د درېمې پرله پسې شپې لپاره بلوا وشوه. په زرګونو کسان د کرونا ویروس په تړاو د لګول شویو تازه محدودیتونو پر خلاف لارو سړکونو ته په اعتراض راووتل. دغه بلواګانې د جمعې ناوخته په روتردام کې هغه وخت پیل شوې چې پولیسو هوایی ډزې وکړې او پر اعتراض کوونکو اوبه وشیندلې چې دوی پر پولیسو بیا شیان وغورځول. د پولیسو موټرو ته یې اور واچوه او ملکیتونو ته یې زیان واړوه. څلور کسان چې ګمان کېږي د پولیسو په مرمیو ټپیان شوي لا هم په روغتون کې دي. تیره شنبه تاوتریخوالی هاک ته لمن وغځوله چې پرون نورو ښارګوټو ته هم خپور شو. هالند د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د دریو اونیو لپاره قسمي ټولبان یا قرنطین نافذ کړی. له بلجیم، اتریش، کرویشیا، سویس او ایټالیا هم د اعتراضونو راپورونه ورکول شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې د کرونا واکسین دریم تقویتي دوز یا ستنې ولګوله. ولسمشر پوتین له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل: د کرونا ضد واکسین تقویتي دوز مې لګولی او په عادي حالت کې یم. د روسي ولسمشر په روسیا کې د جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی لومړی ډوز په مارچ میاشت کې لګولې وو چې په اپریل میاشت کې بیا دویم ډوز ولګاو. په روسي یو نه یو کې په روسیا کې په کورونا وایروس د ډیرو کسانو مړینه او په دې ناروغي د ډیرو کسانو د اخته کېدو پیښې ثبتېږي. په روسیا کې چې د وګړو شمیر نږدې 1.6 میلیونه ته رسیږي، یوازې 10% برخه کسان پوره واکسین شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن ایالت د کریسمس په یو پریټ کې د خلکو پر ګڼګونه د یو موټر د ور برابرې دو په پیخه کې تر 40 زیات کسان ټپیان شوي دي. د چارواکو په باور په دې پیخه کې چې په واکیشا سیمه کې شوي 15 کسان مړه شوي هم دي. د واکشا د پولیسو مشر ډان ټامپسن پرون ویل چې مشکوک موټر تر لاسه شوی او چارواکو مطلوب شخص تثبیت کړی دی. د په وینا دا لا معلومه نه ده چې دا پیښه له تروریزم سره څه تړاو لري او کنه.
مخکخي خزي
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې د خبري جیزه ملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخوړي. په دې خبرونه کې له داسې شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خوانی استاذ سایما خوګیانی او همداراز د افغانستان په سنا کې په خوانی سناتور انارکلی هنریار زموږ میلمنی دی. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم په دې خبرونه کې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دي 00420221120501، او موږ هم دا راز د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولای سئ چې د هغې لارې موږ ته زنګ ووهئ او یا هم راته خپل پیغام پرېږدئ، موږ به یې په دې خپرونه کې خپور کړو. د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. اوریدونکو تاسو هم داراس کولای سي چې د سکایپ لاري مشتخپل پیغام پریږدي او یا هم راته زنګ ووهي. زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio. په دې خبرونه کې موږ له داسې شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، او نن موږ غواړو چې د خپلو دوو میلمنو انارکلی هنریار او سایما خوګیانی سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره خبرې پیل کړو. زموږ همکار، تخنیکی همکار میر احمد صافی صاحب هڅه کوي چې له دواړو میلمنو سره زموږ رابطه قائم کړي، او موږ همداراز هڅه کوو چې دوی د تلیفون له لارې راواخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو که تاسو موږ ته زنګ وهئ، پر دغو شمیرو موږ ته زنګ وهلای سئ: 00420221120501. او همداراز د واتس اپ له لارې هم موږ ته زنګ وهلای سئ. د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. اوس هم ګورو که ځینې اوریدونکو موږ ته زنګ وهي، دوی به راواخلو. فکر کوم چې تر اوسه پورې چا موږ ته زنګ نه دی وهلی. تر یوې لنډې دمې وروسته اوریدونکو بیرته بله تاسو سره یو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره درسره ثبت کړئ: 00420221120401.
د ازادي رادیو خبرونه مخکښه شې ته شرغلاست او ریدونکو تاسو زما ملالی بشیر څخه د دې خبرونه لاري زمږه او ری زما تخنیکی همکار میر احمد صافی دی په دې خبرونه کې د مخکښه شې په پروګرام کې موږ لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه لدوی څخه اورو او همدارز لدوی پښتني کوو چې لڅړه ولستونز سره مخامخ شي نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنې خوانی سناتور انارکلی هنریار هم درس په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خوانی استادې سایما خو ګرنی میلمنې دي اوس لمر سره فکر کوم چې سایما خو ګرنی د ټلیفون لاري وصل سوي ده خو ګرنی صاحب مننه چې تاسو وخت وېستې مننه
تاسو نم ډیر زړه
سایما جانی که تاسی لومړی په لومړی سر کې زموږ اوریدونکو ته وایس چې په ولسی جرګه کې چې تاسی د خلکو استادې واست هغه مهال تاسی کوم کارو ته لومړی تو بور کړی چې د شوزو په برخه کې وکی
من ډیر زیات هم چې په ولسی جرګه کې استادې او یا د خلکو نمائندګۍ کولا تقریبا شپږ کاله نو موږ لومړی ته په اول هغه قوانین ته ورتلو چې موږ ورسې جره کې مثلا تصویبول او ختم ډیر زیات کار ورته وکول بیا ورته کول چې په هغه مثلا د ښځو ګټې خوندې وي یا د ښځو په ګټه وي هغه قوانین ته خپل د خپل ماتلین سره د دوه د ارادي تمثیل کوونکي وو په ولسې جرګه کې وو خصوصا د دوه مشکلات او د ستونزو د هرولو په اړه کې همشه د حکومت د حکومت سره په تماس کې مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا لیدلم چې مثلا چې ستونزې لري شاګردان ستونزې لري څه کول شو ورته او د کار په حق له مثلا اکثر خوځې بیکار وي په هغه وخت کې خصوصا په اطرافو کې په کلو باندو کې او یو څه اقتصاد ستونزې لرلې د خوځو وزارت سره نور او نه هدونه سره چې د خوځو د بار بای کار کول د غوږ په مرترسه ولو چې د لپاره کار زمينه برابر شي او یا خويندې د موږ مثلا چوختې په دولتي غیر دولتي ادارات کې کار وکړي غیر دولتي ادارات هم په اړه لرله او بیا هم غیر مستقیم کله کله مستر کومه کول په دولتي ادارات کې اکثرا چې دوه مثلا امتحان ورکول او د کوشن کول چې دوه حق ځای نشي تر څنګه چې حق ځای نشي وایي چې کومه کوته شي ځکه خزي نسبت نارینه او تدریس ستونزې لري نو د خو زفرم په دغه برخه کې خصن د صحت برخه کې ډیر زیات کار ورته کول او وختونه چې مثلا دوی لپاره مثلا کلینیکونه هغه ځینې چې ډاکټران نشته ډاکټران ته شکو او وزارت ساته مې ته واسه او چلته ډاکټر ولیکي یا خپل نه وایفه باید ته اوسې چې دوه ستونزې حل وي نو د دوه ستونزو په حق له مثلا نقصان په معرف بخش کې د ساته مې په بخش کې او د کار کولو په برخه کې ډیر زیات ورته منډه کړی دي
اشه تاسو یادونه وکړه چې د کلینیکونو د جوړولو په برخه کې تاسو ډېر خلې ځلې کړې دي په دغه برخه کې که تاسو یو یا دوی بیلګې یاد کیراته او کیسره وکړي چې تاسو په دغه هلو ځلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي وست
مانه ډېر زیات یو بیلګې په ځای ته یاد کوم چې زموږ په جوړ کې یو شفخانم درلودل چې دا شفخانه چې مثلا د ټول سوال خلک وفرات له د پچلا ګامله به خلک وفرات له مثلا د شاوخوا د شیرزاد هم خلک وفرات له خپل د خزونو هم خلک وفرات له مګر د بستر ورته کفایت نه کولو نو په ما وخت کې د موږ وزیر په ساته مې فیروز چې زه ورغلم دا تقریبا سل بستر نه راغ شفخانه مثلا ولا کړه تعمیر ورته جوړ کړي امکانات ورته ورکړو هغه انجوګان چې مثلا د بیکار کول دا ماسته ودا غوستر به موږ بار بار مثلا تماس نیولو هیلمټ سره هم تماس نیولو چې د پرسونل لپاره مثلا پرسونل ډیر شي په کوم برخه کې ډیر شي او تر په امکانات ورته ورکړي د دوا لپاره نو هغه موږ ته هله ځری ډیر زیات کولې نو هم داس مثلا نور سوال کې چې نو خپل چې موږ پوښ مثلا خپل د کور ټول سوال کې راکړ نه پیدا کېدل چې تاسو مېډ وایف وي کوشم دا چې باید ډاکټر ته بوزم موږ زکه د خپل ته خدمت کې عقل نه متخصص ای او هندي ډاکټر باید د اوسېږي چې د خو زبر خدمت کې نو د هر یو سوال نه به موږ ته زموږ مسل نو موږ ته خپل غږ راوول موږ هغه تر وځي پورې سوال هم دا کوم څه به شو در سوال د خوشکومبات کلینیکو چې دا اوس هم کار نه په پروسس کې وو نو وخت چې مثلا لاس د سره ورته ورکې دا کلینیک ته لکه هغه وخت کې چې هلته امریکایانو خارجیانو اکثر وخت په دغه د سړک په بندېدلو د میدان هوایي سړک و ډېرې ښځې چې مثلا اولادي تکلیف وی لرلو ساعتونو ساعتونو په لار کې پاتې کېدلې چې زموږ دپاره مثلا دا د زغم وړ نه وه. بیا مې تمه اوس ونیولو د دوی مشکلات مې د وزارت سطحامي سره شریک کړل چې دوی دپاره قانون باید داسې کلینیک جوړ شي چې ولس دې سره ولري چې مثلا عاجل مریضان پیدا کېږي دغه هلته باید تداوي شي یا مالجه شي. نو دې لپاره هغه کارونه اوس پروسس کې وو. نه پوهېږم چې نتیجه په اخره کې به څنګه شوه ځکه نظام بدل شو. نو پوه نه شو چې اوس به د اجراتو شي پوهونه شو. هغه وخت کې مو ورته هغه کارونه پروسس کړي وو د ساده ماسې سره هغو ته میلوله او وزارت سطحامي نه ورته کارونه خلاص کړي وو.
ش خو ګرنی صاحب په ننګرهار کې په ګڼو برخو کې د نجونو لپاره شونځي تر اوسه پورې نسته. دغه اصلا یو د اندېښنې وړ خبره ستاسو په نظر آیا ده کنه؟ او هغه مهال چې تاسو کتل چې په ننګرهار کې په ډیری برخو کې داسې ځایونه سته چې نجونې نسي کولای چې شونځي ته ولاړې سي ځکه چې هلته شونځي نسته، نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسې کړې وې؟
من ډېر زیاته یعنی دېش نه بدون څه رپورټونه کوم چې د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې ښوونځي وو. او زه خپله مثلا دغه سې د یو کلي وم چې د بربهار په نوم یادېدلو یا نغلته یې ولسه جوړ شو چې نقید پاس چې د هیوي د لیکې سره یې سره مقایسه کولی شي. ډېر خلصه متاسفانه بیا یو سم شي مثلا په بم باندې ورته ولسولو. نو مکتبونه هلته وو، شاید ځینې ولسوالۍ به وي مثلا لرې پرتې ولسوالۍ چې هغلته تروس لجنه کوي به په جوماتونو کې درس وي یا به په کورونو کې درس ویلی یا تعمیرونه به ورته نه وو. خو نور یو اندازه مثلا د معارف دپاره کار شوی وو. نو یو شی وو چې د استادانې نه وي، مسلکي استادانې خصوصا لسانسه استادان نه وو. د ښځو دپاره دغه مشکلات ډېر زیات وو. اکثر دا زموږ جنکۍ به چې شپږم صنف ته لاړې بیا به فامیلونو اجازه نه ورکول چې نارینه وو استادان سره درس وي. نو په کورو به یې کېنولې ځکه دوه بلک زره څوارلس کالو پنځلس کالو ته چورسي به یې نه پرېښودلې. دغه ستونزه وه چې موږ کوشش کولی چې مثلا ښځینه استادان باید په هر ولسوالۍ کې زیات شي. بیا په هماغه اساس وو چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمینونه جوړ کړل. دا ښځه به چې دولس نه فارغ شي بیا مونږ تشویق کولی شو دوی لاړ شي در معلمین ته دوه کاله یا څلور کاله در معلمین ولولي تر هغه چې په هغه منطقه کې نو ورته ښځینه استادان پیدا شي. حتی وخت داسې شو چې د دوی نه به امتحان اخیستل کېدو د ښځینه وو معلمین نه په مرکز کې اصلاحات اداري او معارف په شریکه بیا به یې ورته ویلې تعهد به تنه اخیستو چې تاسو بېرته چې په خپله ولسوالۍ کې به درس ورکوئ تر هغې چې مثلا ښځینه معلمینې پیدا شي. او یو شی بله مو ځینې ځای کې شاید کېدای شي خیالي معلمینې به وي مثلا ځینې وختونه کې چې د تشکیل به وو یا به معلم درک نه لرلو یا به معلمه په ننګرهار کې معاش به د ولسوالۍ نه اخیستو امتیاز به د ولسوالۍ نه و. داسې مشکلات خو مونږ ته کم مدونه ډېر نه وو.
بله خو ګرنی صاحب، تاسو د خپلو خبرو پر مهال یادونه وکړه چې د نجونو دپاره یو ښوونځی وو ستاسو په سیمه کې چې هغه په بام والوځول سو. موږ ته ډیری دلته اورېدونکو او همداراز موږ میلمنو یادونه کړې ده چې طالبانو تر ډیره د پښتنو میشتو سیمو د نجونو دپاره ښوونځي په بامونو الوځول یا ورته اور ورته کاوه چې د نجونو مخه ونیسي. هغه مهال هم د دې تیرو شلو کلونو پر مهال چې د دوی مخه ونیسي او دوی ښوونځیو ته ولاړې نسي او پر شا پاته سي، د دوی د سیمو وضعیت پرمختګ ونه کړي. اوس چې طالبان په واک کې دي په افغانستان کې، د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې چې لکه ننګرهار او داسې سیمې لکه غزنی او هلمند چې هلته طالبان دغه سابقه لري چې ښوونځیو ته یې اور اچاوه، اوس څومره هیله سته چې بیرته به په دغو سیمو کې د نجونو ښوونځي پرانستل سي؟
اوس خو فکر کوم چې څو ولایتو کې دوی اعلان کړي چې موږ تر دولسم صف پورې جنکۍ ته اجازه ورکوو. نور نه پوهېږم، دوی مقرره جوړوي، لایحه جوړوي، قانون جوړوي، چې جوړوي د هغې په اساس وو جنکۍ ته مثلا اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي ښوونځیو ته. په اطرافو کې ګمان کوم په هغه اندازه ته جمهوریت وخت خلک مکتب ته تللو څه فکر نه کوم کوڅو زړه ښه کېږي چې لاړ شي. او په خپله د جلال آباد په ښار کې چې موږ ګورو یو اندازه مشکلات د ښځو لپاره شته. د مثال په ډول زه ته یو ژوندی مثال در کوم چې په ننګرهار د معرف کې یعنی د ننګرهار د تنتبی په ریاست کې یوه ښځه چې د مرضی په نوم باندې وه د ماستر وه د خپله د ننګرهار د پوهنتون نه او دا معاونه د ریاست تنتبی وه په درېیم بس کې کار کولو. نو هغلته بدون دې نه چې یو معاون چې خپله د سرنوشته وو او د تدریسي معاونو د راځي په خپل امزادي ته مکتوب ورکړي دا لیکي بیرته مکتب ته او ورته اخطار په شکل ویش نور خزل ته کار نش کوله پر ریاست کې نو کته اوس کار کوي مونته بونې کوي کار کوي نو چې دغه مرزي ماشو سوال کیږي تقریبا نیم ماش ته نه ګرځي یعنی فشار تهدید اخطار اوس د خوځ پرشته ورته وی په داګه ورته وشته اوس نور د خزل ته کار نش کوله کنه یعنی فکر کوي چې په هغه بس کې خزینه پرې کېږي کار وکړي نو تبن بلاندې جنکه هم مثلا دا تهدید سره مخ دي فکر نو کوم چې کوم اندازه باندې خو په جمهوریت کې خځې کوی شوق والا کمن مکتب ته لې او اوس لاړ شي ځکه او په دې پیږي مثلا چې دا چاچ مکتبونه ورو ورو مستران شي ډاکټران شي نتیجه یې منفي ده نو خلک نو امید شي هم دي نه ګر شي د امنیت له لحاظ امنیت په خوي اوس نو د پخوانیو مکتبونو ورو ورو شاید زو دا کارونه کوي نظام د پرم دا کارونه کوي او مطلب خلک نو امید دي ډیر خلک مایوس دي خلک نو امید دي
بلې او خو ګرنی صاحب کته سي په دې اړه یو څو کیسې مشتوا کوي د خپل کورنۍ د خپل ځان چې تاسو اوس مهال څنګه خپل ورځ شپې تیروي ژوند څنګه پر مخ ځي تاسو چې په خوا یادونه مو کړ مخکې چې شپږ سکال تاسو د افغانستان په ولسی جرګه کې کار کړی دی او د خلکو استاد پاتې سوی است اوس چې تاسو نور هغه پر مخ تک چې تاسو کړی وو یا هغه لاستراوړنی چې تاسو درلود په خپل زحمت باندې مو ځان تر دې زرا رسولی وو هغه نور تاسو نسی عملی کولای ژوند څه ډول دی
فقط ژوند زمونږ د ځل کې وسړی چې ژوندې مړوي هغه په دې معنا چې څوک فعالیت نش کولای څوک کار نش کولای څوک چاته ګټه نش رسولی دی چا خدمت نش کولای نو دا په دې معنا ده چې سړی ژوندې مړی نو ما خپل هم تقریبا شل کال دی یعنی ما غل طالبان د غول رژیم چې مبارزه ته شروع کړو په افغانستان د خو د پر وخت چې مبارزه وکړه ده څنګه هغه خلکو د پاره د افغانستان د خلکو د پاره من تعلیم او مکه مستری پر اندر سو ویلې تقریبا شپږ کال مو چې کې کار کوي مخکې هغه نه مارف کې کار کړو او همدارنګ په سر تل په لوک بشر په کمیشن کې د امریکای غراډیو سره دې د ځنې کې کار کړو تقریبا دیش کال مې کار کړی دی نو درو نن بیکاره کو کې نه سایم او د کار مین اصلا نمشته تر کوم کار چې موږ غواړو د خپل مسلک ته سم تدکار زمينه نشته نو فکر وکړه چې زما په نظر دا ژوند دا انسان ته ورته دی چې سړی په ژوندونی مړوي چې نه د ځان لپاره کار کوي شي نه د ولس لپاره نه د خلکو لپاره
بلې او ستاسو په کور کې چې کوم انجونی دی او هغه نس کولای چې شونځي ته ولاړ شي د هغوی احساسات کله موږ سره شریک کړي
فکر کې اکثره جنکي مکتب ته تللي دي مکتب ته څنګه جنکي چې مثلا مؤسسات کې کار کولو او په دولتي یا غیر دولتي مؤسسات کې کار کولو نو اکثره په کورو دي ځکه په کورو کې دي چې ماسي په باندې د کورن نش کولې د خپل او دولتي په ځان کې چې دوه کار کول زموږ نظاره کې دوه رخصت کړې دي ورته چې مثلا تاسو هم رسانی کورې ماتاله چې کلم غواده کې به راشي کار کوي نو اکثره په کورو دي ډېر په کورو دي ډېر کم کار کولای شي اغه کوم ډاکټري کار تلار شي یا مثلا معرف بخش معلم شي ته کار تلار شي
بله خو ګرنی صاحب تاسو د قانون جوړولو په برخه کې تجربه لري کلونه کلونه تاسو کار کړی دي اوس چې تاسو د ټول وضعیت ته ګوري چې شدي ډیرای برخه اکثریت شدي پر کورونا است دي کوم چا چې وظیفې درلودي دولتي او غیر دولتي هغوی بیکاره سوي دي به دې ښکاره نتایج موږ او تاسو وینو چې پر اقتصاد باندې څومره اغیز لیدلې دي او اقتصاد ته د هیواد څومره زیان رسیدلې دي په ځانګړې توګه د انفرادي کورنیو اقتصادونو ته چې شدي نس کولای کار وکړي او د خپل کورنۍ سره په نفقه غټلو کې مرسته وکي او نارینه هم حتی وظیفې له لاس اور کړی دي په دغه حالاتو کې داس خلک لکه تاسو چې د خلکو استاد واست څنګه کولای سي چې له طالبانو سره خبري وکي او سره کښینی د خلکو ژغور ور ور سوي کڅ هم طالبان خبر دي چې څه ډول یو وضعیت روان دي خو تاسو څنګه کولای سي چې اوس هم د خلکو په استاد توب له دوی سره په تماس کې پاتې سي او د دوی سره خبري وکي
من نه ډېر زیات اول ځکه چې دوی موږ سره د خلکو د اساس په نامه نه پیژني او موږ هم متاسفانه دوی سره روابط نه لرو ځکه حکومت او کوم مشر چې بوله سيجر کې لرلو یا دا د تاسو د خپل بلې هغه څه وی د خلکو سره په تماس کې متاسفانه د حکومت د نظام سره په تماس کې نه یو دوی هم سره تماس نه لري نو کلش طالب خپل په سرک تیری کې په خواب په کابل کې وړي رسخته وي درې کو نفروشي پیدا کېدلې مگر نن سرک ډوړ خواب ته چګو د خلکو د کور کالي ځو تللې دي دا خلک ټول خارج ته دي دا خلک مجبور دي بیګا ته ډوړې نه لري نو تاسو معلومه ده چې دلته اکثر خزو چې کار کولو نارینه خو ټول د کور مسلط پر پغاړه دي دلته اکثر ښځې کونډې وي یا مېړونه مې بشي وو معذور وو یا مثلا لادارا کوو دیو شکل نه یو شکل د کور مسلط دوته ورته غاړه وو متاسفانه چې دوی اکثر هم بیکاره شوي دي دو په اکثره دولتي ادارات کې چې کار کولو هلې هغې نه عثمانه دي مثلا نشته هغې ته راده اول زمونږ یوازې د یو د خوځ وزارت تشکیل دلې څومره تشکیل وو همداسې هم په دوه وزارت باندې کوم تشکیل وو په سره والي کې زمونږ په قضا کې یعنې ښځو په ډېره برخه کې کار کولو مګر اوس اکثر ټول په کورو دي نو د په انفرادي شکل خصوصا د کورنیو اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دی او غیر دغه نه خپله مثلا د خپل په ټولنه ډېر بد اثر منفي اثر لري چې د باندې ووځي خصوصا مازیګر او ماښام کې یعنې پخوا به د یو درې کسان لیدل چې خیرات به غوښتل مګر اوس ماشومان ښځې په یو حالت دي چې څوک به د څښلو کشکوي څوک به د ټکري کشکوي ان سړی خپله خفه کېږي په خپل کور کې سړی مثلا ډوډۍ خوري هغه پسلې نه لګېږي ځکه سړی چې د باندې حالت ته ګوري وضعیت ته ګوري وضعیت ډېر خرابه دی او یو علت دا دی چې مثلا خارجي کومکونه په خلکو باندې نه کېږي ورته پخوا به یو څه مثلا مرستې کېدي د خلکو سره ژمم راغلی بد یخ دی همدا اوس یخ دی څوک داس خلک شته تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي چې دا د داخلي بېځایه شوي خلک په جنګونو کې چې بېځایه شو ټوله په خیمو کې ژوند کوي چې دوی حالت د سره سمځي ماشومان موږرو مثلا بوتان په خونې خپلې چې ګرځېږي یا دغه سپیلنی جوړوي چې ګورو بوټي په خونې نو وضعیت ډېر خرابه دی ښځې نه اکثره ښځې چې ګورو مثلا چادرې په سر دي سړک په غاړه ولاړ وي دغه حالت ډېر ځورونکی حالت دی او خلک ځورېږي ورته نو د خلکو اقتصاد دی بالکل خرابه دی ځکه کار نشته چې کار نه وي د کار مقابل کې سړی مزد اخلي معاش اخلي نو چې کار نه وي معاش دې نه وي نو فکر وکړه چې د خلکو وضعیت سره خنګ وي نو په دا خاطر باندې اکثره تاجران چې دلته ځینې فابریکې وي خلکو کار کولو کومه کومه هغه هم کار کم شوی دی کار نشته د هغو دپاره نو سرحد هم تړلې نو کومړو وغل چې ترته په یو قیمت باندې ډالر قیمت دې ځد جګ شو نو تقریبا یو نیم چندوړه جګ شو دی ورځې جګ شو وړي جګ شو دی تیل هر خپل موټر یې ودرول دلته نو بس تیل مثلا نشه غسله ټیکسي وان چې سار نه ګرځي تر مخام پور مثلا ټیکسي چلوي هغه به ګټ خپل پیسې نشي پوره کولای کوم چې تیل چلوي اکثر موټر ودرې دي نو دا څه حالت ته افغانستان کې
بله ډیره زیاته مننه سایمه خو ګرنی سپ چې تاسو په هر اړخیز خبري وکړې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل زما همکار صفای سپ راتوي چې زموږ دوهمه ملمنه سناتور انارکلی هنریار لمر سره د ټلیفون لارې وصل شوی ده انارکلی جانې ډیره مننه چې وخت مو وایستي
مننه ژوندې سي سلامونه نیکی هله تاسو ته وکیل ډیر قدرمن وکیله صاحب ته یو خاص سلام افغانستان ته زما قدرمن او هیوادوالو ته ډیر مننه تاسو نه
سلامات اوسی او بیا هم مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي انارکلی جانې که تاسو لمړی زموږ اوریدونکو ته وایست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست ژوند څه ډول تیریږي
مننه د غربت ژوند آسان ژوند نه ده البته لمړی وار د چپ ژوند کې تجربه کوم او ما ته ډیر سخت تمامېږي زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی هیڅ افغان آرام نه ده هغه کسان که د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دننه دي یعنی ټول په دې بدلون کې لویه ضربه ولید او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي ډیر سخت تمامېږي آسان نه ده خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو واقعا خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي
بله انارکلی جانې د هندو او سیک افغانانو په اړه کراته وایست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینی هندو او سیک افغانان پاتې دي که ټول وتلي دي د افغانستان څخه
مننه البته سم یو تعداد پاتې دي کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي خو اوس هم پاتې دي افغانستان کې موجود دي.
ش او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟ د دوی سره خبرې کوي؟ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند؟
تماس کیو خو هغه کیسې چې کوي مونږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوانو سکان چې په افغانستان کې پاتې وو زمونږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصېدو جریان به شاید اوس نشو میلی خلاص شو. همداسې دوه وار زمونږ په گرودواره یا درمسال باندې ناپیژندل شوي وسلوال د کابل په مرکز کارتې پروان کې ننوتل، کمرې ماتې کړې او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وي هغوی سره هغوی لاسونه پښې وتړل، هغوی سره خو برخورد ونه کړ. خو په هر صورت باندې دغه مسایل و نور طبعا په تماس کې یو او څه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده، خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پیښیږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهیږم.
بله، او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي و چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي. اما دا اوس لکه تاسو چې یادونه وکړه، هندو او سیک افغانان اوس هم په دغسې حالاتو کې دي چې ډیری د افغانستان څخه د بیرې په خاطر وتل او نور چې پاته دي پر هغو باندې حملې دوام لري.
متاسفانه زمونږ هیواد زمونږ استاتی د افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي او ځینې په دې ارمان لاړ وي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه، طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې مونږ درلود چې متاسفانه تقریبا مونږ له لاسه ورکړ. خوا ته یې نامنی ډېره وه او اوس هم کله چې طالبان هماغه حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې یعنی یوازې هندو تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو دفتر اختطاف شو او د هغې مړی پیدا شو. همداسې بې بندوبج یعنی جنایي جرمونه هم دي او ناامني هم ده چې مختلف پېښې په مختلفو ولایاتو کې کیږي. هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود ده او چې طالبان سره د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و، هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیسو ملي امنیت و او که د سولې پروسه یو نتیجې ته رسېدلی و دا به کېدی شو چې د داعش په مقابل کې د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کېږي شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي. د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو بل خوا بېکاري بې روزګاري د فقر سره ډېر مخامخ دي، ځینې غلاګانې ځینې شاید اختطافونه هم د فقر له لاسه وي د دې په خاطر چې یو څو پیسې خلک لاسته راوړي. متاسفانه کېدی شي دغه بدلون باعث شو چې زمونږ شل کاله چاغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی و او نړیوال مرسته کړې وه هغه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ. او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل او د دې توان بمبو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي، یو خوا فقر د سرنګ چې خوږیاني خوري وویل واقعا خلک د فقر نه ځورېږي او خاصتا افغاني ښځې، هغه ښځې چې په شل کاله جګړه کې افغانستان کې یعنی څلوېښت کاله جګړې کې تا یوازې شل کاله نه دوی بې سرپرست شوې، د کورنۍ سرپرستي غاړې ته لري او دوی کار کول اوس بیکار بے روزگار پاتې دي او د دوی لاسونه بچا ته اوږدي وي، یعنی ډیر سخت حالت ده. بل دا چې هغه مرستې چې بشری مرستې چې افغانستان سره کېږي او ځینې توضیح شوي دي، زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي، هم د کار زمینه ورته مساعد شي، او نور دغه بشری مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توضیح شي. هغه کسان چې مستحق دي، زه فکر کوم چې مستحقین به ډیر وي اوس، هغه کسان چې په دغه تقریبا درې میاشتې نه ډیر شوې چې ذخیره هم درلود هغه ورنه مصرف شي، کار نه ده، روزګار نه ده، طبعا خلک ډیر مشکل سره مخامخ دي. خو بیا هم وایم چې مونږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وي. مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ وه، لیکن مهم دا ده چې هر افغان حداقل خپل درې وخت ډوډۍ درلود او خپل هغه کالي چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تیرېده. متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه. او کله چې خلک ګورم هغه کسان هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي، نن ما یو ویډیو ولید واقعا هغه ځوان چې یعنی تر اوسه پورې خپل ژړا نشم نیولی، هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و او په ویډیو کې لیدي چې زما پختی او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کوي او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي. یعنی ډېره دردناکه ده، دا درناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډیر نږدې یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نشي. ډیر سخت ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي، د دې خرڅوي په نکام نه، نکاح خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري، خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي. افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده، فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده. زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید د افغانستان خلکو سره وکی او دا بشری مرستې عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته.
بله انار کلیجانی، که د نجونو د زده کړو برخې ته راسو، آیا سیکانو او هندوانو نجونو په کابل کې ځانګړي ښوونځي درلودل که دوی عادي ښوونځیو ته تللې او خپلې زده کړې کولې، او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پاتې دي، د دوی نجونې څنګه کېږي؟ دوی خو د ښوونځي نور تړل شوي دي، دوی به څه کوي؟
مننه. البته خاص ښوونځی چې د هندو او سکانو ته و په کابل او جلال آباد ولایتونو کې و، او دا ښوونځی تقریبا یو کال کېږي چې بند شوي دي، د دې په خاطر هغه پیښه چې په 2000 مارچ کې ګوردوارا باندې وشول، یو تعداد ډیر مهاجر شول، یعنی دا مکتب وتړلی شو. اوس هم هغه نجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه، او دا واقعا یو لوی ستونزه ده. تعلیم یو اساسي حق ده سې نجونې د سالکانو ته ده، خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې دینی اقلیت دي، دینی لګه کوي دي، او دوی همیشه استونز سره مخامخ او مخامخ دي، او یو خو امنیت ده، یو شخصي امنیت ده چې هر د هیواد هر وګړی هر ماشوم هر ښځه باید ولري، چې متاسفانه دوی نه لري. دا یو لوی استونزه ده چې دوی ته لوی معنی ده، او دوی ته واقع شوی ده چې دوی ښوونځیو ته لاړ نشي.
بله، او تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دا لومړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوي یاست، د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوي یاست. په که تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو خپلې زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وې، او بیا په دې 20 کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی، د دغه پرمحل باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ شوي واست، او اوس تاسو څه ډول فکر کوئ، څه ډول احساس کوئ، چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هر څه یعنی لاړل، نقش بر آب سول؟
بیل شک دا فکر رازی مون په ډیر زحمتونو باندې درس ویل افغانستان کې تابن جګړه ده جګړه وا جګړه ده او جګړه تابن په مختلف ارسو باندې تاثیر لري خاصتا په ما په هوی باندې چې زمون ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهیدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي مونږ همیشه زما همیشه دا یو سوال ده چې بل اخره زه څوک یم خو دا استونز مدرلود لیکن بیا هم دې ته هغه چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره خپل شناخت لپاره خپل هیواد کې باید کوشش وکړو تلاش وکړو زه طبعاً زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو زمونږ په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلۍ وم چې سیاست کې راغلی یم او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم او فعالیت مې کوو په د افغانستان په تاریخ کې او دا ډېر آسان نه و یوازې نورو هیوادوال خاطر نه زمونږ په خپل خپل قوم کې ډېر لوی ستونزه وه دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویله چې دا یو لوی عیب ده لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټول سره مبارزه وکړو چې د دوی انجونې د الکانه په شان درس وایي تعلیم وکړي او پر هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولای شي کار او فعالیت وکړي چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم یعنی د دوی ملاتړ و زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم ډېر په سناتوري کې هم د ستونزو سره زه مخامخ وم جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې یعنی جنسیتي تبعیض و او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله خو بیا هم مبارزه وکړه نوی تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ لږ ایجاد شو چې یعنی انجونې هم کولای شي یعنی زمونږ په قوم کې چې دوی درس وایي کار وکړي او بالاخره فعال اوسي کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول خبریالان تلل یا نور زمونږ مسلمان هیوادوال دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوئ دوی به یې له زه غواړم انارکلی شم یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي او زه ډیر خپل هیواد ته یعنی ډیره خفه یم خاصتا کله چې زما امنیتي او دفاعي ځواکونه یادیږي او اوس هیڅ شی نشته زیر ډیره جګرخونه کیږم خو په هر صورت باندې زه غوښتنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې مونږ په شلو کالونو کې درلود دوی ښځې حقونو دینی لږه کوي حقونو ته باید احترام قائل شي او دوی ته حق ورکړي نظام کې که دوی ته حق ورنه کړي د دوی نظام به اصلا دوام ونه کړي او خلک د افغانستان خلک په دې شلو کالونو کې مختلفو تبعیضونو سره مبارزه کړی څه دینی تبعیضونه او څه ژبنی او څه قومي و سمه ده چې ستونزې وې په دې هکله لیکن مبارزه شوې ده بیا هم که دوی غواړي د دوی نظام کې وي د افغانستان ټول خلک حق لري انجونې حق لري چې درس وایي اوس په افغانستان کې په مختلفو ولایاتو کې مختلف چلند کیږي هرات کې اجازه ورکوي چې درس وایي لیکن ستاسو د انجونې امنیت موږ نه نیسو بیا هغوی باندې ښوونځی تړي یعنی دا هغه برخوردونه چې افغاني ښځې او انجونې سره چې ډېره دردونکې ده افغانستان یو لوی باغ ده چې په هغه کې ښځې نارینه اقلیتونه څه دینی دي څه قومي دي څه مذهبي دي د افغانستان یو واقعیت ده څوک هر نظام چې دغه واقعیت ونه مني هغه نظام نه پاتې کیږي لیکن متاسفانه زه ډېر دې ته جګرخون یم چې همیشه د افغانستان خلک دغه بدلونونه ضربه لیدلی ده ولې افغانستان یو هیواد د چهار لس کاله پنځه لس کاله شل کاله وروسته نظام بدلون مومي، هر څه چې لاسته راوړنې دي هغه صفر سره ضرب کیږي. یعنی دا یو واقعیت ده، خو ځینې سیاسي مسایلو باندې ډېر نظم، ځینې ډېر تریخ واقعیتونه مونږ لرو متاسفانه، چې دغه باعث شوی ده چې مونږ ضربه ووینو متاسفانه.
بله انار کلیجانی، تاسو ویل چې یو شمیر افغانان په دې لانه پوهیدل چې افغان هندوان او سیکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي، او د ځینو خلکو چلند تاسو اړ استلاس چې فکر وکړي چې بل اخر زه څوک یم. بیا وروسته چې تاسو خپل فعالیت پیل کړ، آیا فکر کوئ چې تاسو په حضور سره د سیاسي ډګر کې تاسو په وجود سره آیا کوم تغییر راغی؟ خلک دې ته آماده سول چې دوی باید وپوهیږي چې سیکان او هندوان د همدې هیواد اوسیدونکي دي، افغانان دي، او له پیړیو پیړیو څخه د دغه ځای دي.
بله بله شکه، اوایل کې کله چې زه سناتور شوم، مخکې د دې نام زه بشری خپلواک کمیسیون کې یعنی وسیع فعالیت می درلود، لرو پرتو سیمو ته تلم، ولایاتو ته تلم، خلکو سره، دینی علما او سره مونږ برنامه درلود د ښځو د حقونو پاکله، او هلته هم کله چې نوی تلم یو حساسیت پیدا کېده، لیکن هغې نه وروسته یعنی تقریبا یو درې څلور ورځې یا دویم وار چې تلم واقعا هغه برخورد بالکل چینج کېده، د دې په خاطر چې یعنی ځینې ډېر ما باندې اعتماد کول، کله دوی په کلي کې کوم ستونزه درلود، کورنۍ ستونزه، د ښځو ستونزه وه، یعنی ما ته ډایرکټ دوی زنګ وهله، یعنی ما باندې ډېر اعتماد کوله. هغه وخت چې زه سناتور شوم، اول ځینې زمونږ ځینې هیوادوال به کله چې ما ته لیدل وای، هو ډېر ښه شو چې یو هندي، یعنی زمونږ په هیواد کې هندي، یعنی ډېر لطف نه دا خبره کوله، لیکن بیا هم هندي خطاب کېدو. خو په مختلف عرصو کې حضور د لګکیو، خاصتاً دینی لګکیو چې همیشه د تبعیض، د ناوړه چلند قربانیان دي، دا کېدای شي چې ډېر تاثیر ولري. بې له شکه دا تاثیرات درلود زمونږ په سنا کې یا مشرانو جرګه کې، یعنی مختلف ذهنیتونه و د مختلفو ولایاتو نه سناتور صاحبانو، لیکن زه ټولو نه مننه کوم. مشرانو جرګه ماته یو ډېر یو داسې په کور بدل شو چې واقعا ټول زما په صداقت او زما په هغه باندې احترام درلود. یعنی زمونږ فضا ډیره صمیمی او ډیره ښه فضا وه، یعنی دا زمینه مساعده شوې وه، او دوی دې ته احترام درلود چې واقعا هندوان سکان زمونږ اصلي اوسیدونکي دي، افغانان دي. همداسې بې له شکه که حضور ونه لري، طبعا دا ذهنیتونه ډېر ایجادېږي، او دا ذهنیتونه باعث کېږي چې مونږ ته اصلي افغانان ونه وایو. مونږ بیا هم وایو سمه ده چې اوس زمونږ هندوان او سکان ډېر په غربت کې دي، لیکن زه دا وایم مونږ د افغانستان یو واقعیت یو، او خپل هیواد نه هیڅکله تیر نه یو، او زمونږ خپل هیواد ده، زمونږ اصلي هیواد ده، او مونږ باید د واقعیت په صفت وپیژندل شو، مونږ باید وپیژني، او مونږ خپل د حق په خاطر به د نړیوال په سطحه به دادخواهي وکړو او دادخواهي کوو، تر څو هر نظام چې په افغانستان کې وي او په راتلونکي کې راځي باید د افغانستان واقعیتونه وګوري.
بله انار کلیجانې، که د هغو افغانانو په اړه یو څو خبرې وکړئ چې اوس په هندوستان کې کډوال سوي دي د افغانستان څخه، په هند کې د افغان سیکانو او هندوانو ژوند څنګه دی؟
بیا هم هغه مسله تکراروم چې بې له شکه چې ژوند د خپل هیواد نه او غربت کې ډېر تفاوت لري، ډېر تفاوتونه لري. هغه وخت انسان احساسوي، یو په ویلو ده چې مونږ وایو چې څوک مهاجر شول، چیرې لاړل، یو په عمل کې ګورو، عمل کې واقعا هغه ستونزې تجربه کوو، ګورو یې. طبعا د غربت ژوند د غربت ژوند مختلف ستونزې لري. اول دا چې کله چې په بد حالت کې هیواد نه وزي او د چې په خوخه بل هیواد انتخابوي، خپل هیواد خوده خو بل هیواد انتخابوي، دا یو احساس د زمال نظر. یو دا د چې په ډیرو بدو حالت کې د هیواد نه وزي یو کالی سره او دام نه پوهیږي چې سبا ته څه کیږي او راتلونکي کې څه ده او سرنوشت څه کیږي. طبعا بې سرنوشتي، کله چې سرنوشت معلوم نه وي په هر هیواد کې دی ډېره سخته ژوند ده، او دا طبعا مونږ عمل کې ولید.
بله، او تاسو یادونه وکړه چې تاسو په یو جوړه کالیو کې د افغانستان څخه وتلست، دغه کیسه که تاسو آرام احساس کوي یا کولای سي چې له موږ سره شریک کړئ، زموږ د اوریدونکو سره، چې په څنګه وضعیت کې تاسو د افغانستان څخه وتلست او تاسو ته څه وخت وویل سول چې تاسو باید ووځئ ځکه چې ژوند مو په خطر کې دی؟
خو شاید په ډېر جزئیاتو باندې خبرې ونه شم کولای اوس، لیکن زه هر څه مې لیکلی دي او د لیکو په حالت کې یم، او دا خپل تجارب ټول نړیوال سره به شریک کړم چې څه تجربو مو درلود. لیکن دومره وایم چې واقعا ډیر سخت شپې ورځې مو تیرې کړې، او زه اصلا نه غواړم هغه حالت ته لاړ شم او هغې باندې فکر وکړم. او نل کله چې 22 تاریخ د نومبر د نن فکس مونږ درې میاشتې وشوې چې مونږ هیواد نه وتلي، یعنی 22 د اگست باندې. اصلا زه هغه نه احساس بیایلی شم، طبعا یو څه احساس مو درلود، او نه هغه وضعیت بیانولی شم چې په څه وضعیت مونږ ووتو، څه رقم تر میدان پورې ورسېدو. زه بیا هم د هندوستان هیواد نه مننه کوم، اگر چې زه واضح ستاسو د مطبوعات ستاسو یعنی د ازادي راډیو له لارو خلکو ته وایم چې خلک ډېر په دې فکر کول چې مونږ هندیان یو، یا زه هغه موقفونه چې مشرانو جرګې کې یا رسنیو کې لرم د پاکستان مخالف ده، شاید زه هند ته کار کوم، لیکن داسې نه و. زما غږ شاید نه چې زموږ ډېر هیوادوار به واوري، او په دې کې واضح زوایم ما هیڅ نوه هړي کې هندوستان هیواد سره نه درلود، حتی د دوی سفارت سره ما رفت آمد نه درلود. کله چې تداوی لپاره طبعا رفت آمد هندوستان ته و ویزې ته ضرورت کېده، ما شخصا خپل کورنۍ یا مور پلار چې مریضان و پاسپورټونه نه دي لیږلی، لیکن رسما د مشرانو جرګې له لارې نه هغوی مکتوبي پاسپورټونه تلل، ویزا کېده، دوی سفر کوله. خو دوی په دې حالت کې مونږ سره ډېره مرسته وکړه په سخت حالت باندې. زه دوی نه مننه کوم چې واقعا مونږ باندې لوی احسان وکړه چې هغه زمینه یې مساعده کړه چې مونږ ووزو هیواد نه، او زمونږ ژوند په امن کې شي او امن دلته ورسیږو. زه دوی نه مننه کوم. خب ډېر خبرې لرم، ډېر جزئیات لرم، او زه هغه کتاب کې لیکم چې زما د ژوند ښې او بدې خاطرې زما د هیواد نه دي، او هر ټیکی چې زه لیکم زه هغه ژړا سره بدرګه کوم. زه خپل هیوادوال نه ډېره مننه کوم، ګرچې مونږ ډېر تبعیضونو سره مبارزه وکړه، لیکن ما ته ډېر مینه هم دوی راکړې ده، او همیشه زمونږ ډېر هیوادوال ما باندې افتخار کوو چې شاید زه د دې لایق نه ومه، لایقه نه ومه، او همیشه زه یې تشویق کړی یم، او زه ټولو نه مننه کوم، د مختلفو قومونو نه پرته هغه نه زه مننه کوم، او خپل هیوادوالو سره د زړه د کومې نه اختلاص لرم. د نړۍ په هر سیم هر ځای کې چې اوسم، هر خاوره کې چې اوسم، افغانستان زما هیواد ده، او زه به د خپل هر افغان غږ به اوسم. او هغه تبيزونو سره چې مون مخامخ ز خپل خلک ایس کله ملامت نه غنم دا ټول اثر درې سل وخاله جګړه په افغانستان کې وچې متاسفانه تبعیض موجود وو او زمونږ دین افغانان اصلا هندوان او سکان سره بلد نه وو او دوی همیشه دا فکر کوي چې مونږ هندیان یو یا مهاجر شوی یو هندستان نه افغانستان کې یو د افغانستان طبیعت ما خسته ده په داسې فکرونو کې وو لیکن زه هم ایس وخت هیوادوال زما هیوادوال په نړۍ کې زه فکر کوم چې ډیر بدبخت خلک دي واقعا کله چې اوس ټول نړۍ تاسم لیدلی اکثریت هیوادونو تمام سفر کړی لیکن زمونږ غوند بدبخت زمونږ غوند بیچاره په ټول نړۍ کې بنه اوسي همیشه د جګړې قربانیان وو همیشه د مختلف قربانیان وو اوس هم دغه قربانی ادامه لري زه دعا کوم او زه په دې هیله یم چې افغانستان کې جګړه ختم شي افغانستان کې نور سوله امنیت راشي نور د افغان په صفت یو بل وپیژنو د دې په صفت نه چې مونږ تاجک یو ازبک یو په قوم سو یو پښتون یو یا مونږ هندو سکھ یو یا مسلمان یو یا یهود یو یا نور خلک یو مونږ باید یو افغان په صفت یو صفت یو بل وپیژنو د دې په هیله یم او غواړم چې ژوند کې یو وار زما په دعاګانې وي دغه وضعیت تجربه کړم
ډیره زیاته مننه نارکلی جانې چې تاسې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ او خپل د زړه خبرې مو له موږ سره شریکې کړې او په دې هیله چې ستاسې دعاوې قبول سي او ټول خلک په افغانستان کې په آرامه ژوند وکړای سي او بیرته خپل هیواد ته په خیر او عافیت سره ستانه سي. اوریدونکو د مخکښ شې خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. زموږ له میلمنو څخه ډیره مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
یا قربان مدام بتور کتور پیار نے راجا تور پیار نو پسیا ہمیشہ ہمیشہ رانا راجنا یا قربان غم د جهان جهان می غم د ځان شو راز چار طرف نو بل دي د ظلم سر ورنا یا قربان ناکامی دلو کنا پوجوان کی نشتا راجا چوک چی خاوند دکلا کی مانا ایمان و زمین خدای ستالو خدای کی چغم جنی زمانی دی یو انسان بل انسان و جیز مکی وینو باندی سریگی خدای ستالو خدای کی چغم جنی زمانی دی یو انسان بل انسان وژنی زمکی وینو باندې سریدی یا قربان سعادت پنم بشر ته قیامت دی جوړیږي د جهان دوران دلو تدبیر دی جوړیږي وا اختراعات
خوش بیا دیر شورا کٹنا دی جوڑی گی جہان دوران دلو تدبیر نہ دی جوڑی گی وا برخوا جنگ دی پاک خدا دا ٹم دور لمبی گی یو انسان بل انسان وزن ازم کی وینو باند سری گی برخوا جنگ دی پاک خدا دا ٹم دور لمبی گی یو انسان بل انسان وزن ازم کی وینو باند سری گی خدا استالو خدا کی تغم جنی زمانی دی یو انسان بل انسان وزن ازم کی وینو باند سری گی